نو ولالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی ولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ په سرعت سره دا ویلو چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي
هندارا د تهران ریډیو ترنو ورتونکو سلامونه وخت مو په خیر زه تاسو له خوږه ډایم او تاسو هین در خبرونه اوري لکه څنګه چې خبر یاس په ورستوي کې یو ځل بیا د امریکا له خوا پر ایران د تجاوز تر سره کول خبرونه ورکول کیږي ترامپ په جګړه غوښتونکو څرګندونو سره غواړي سیمه ییز شخړې لا زیاتې کړي ایران اعلان کړی چې د ترامپ جګړه غواړي څرګندونې په سیمه ییز شخړه کې زیاتې کړي او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره به مستقیم ګواښ رامنځته کړي په حقیقت کې د خپلواک دولت په ضد د ځواک ولو غواخ د ملګرو ملتونو د منشور د دوهمه ماده څلورمې فقرې ښکاره سرغړونه د هغه ماده چې په سرګند او مبهم ډول د زوا کارول او د هر دولت د ځمکني بشپړتیا یا سیاسي خپلواکۍ په وړاندې د هغې د کارولو غواخ منع کوي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2016 کال په جنوري کې د ایران پر وړاندې د غواخونکو څرګندونو د لویدیځې اسیا سیمې ته د ابراهام لینکن بیړۍ د ځای پر ځای کولو او د ایران پر وړاندې د مستقیم ګواخ سره یو ځای داسې ښکاري چې د څو مهمو دلیلونو لپاره د موجوده کړکیچونو خطرناکې کچې ته لوړه کړې ده په دې برخه کې لومړی عامل د غلطي محاسبې زیاتوالی او د پوځي غبرګونونو یوه دوره ده د ټرمپ څرګند ګواښ او د پوځي ځواک ښودلو سمدلاسه د ایران لخوا متقابل غبرګون او چمتووالی رامنځته کړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی خبرداری ورکړه چې د هیواد وسلوالو ځواکونو چمتو دي چې هر برید ته سمدستي او په قدرت ځواب ورکړي د ګواښونو دا تبادله او د جنګي چمتووالي ښودل یو داسې چاپېریال رامنځته کوي چې پکې به کوچنۍ غلط محاسبه یا محدود سرحدي شخړه په چټکۍ سره په بشپړ پیمانه شخړه کې وده کولی شي دوستانو دوهم عامل د ډیپلوماتیکو چینلونو ویجاړول او د اختیارونو محدودول دي د تیر کوونکې ویناوي د بحران څخه د ډیپلوماتیکې لارې د وتلو هر امکان کمزوری کوي دریم عامل د سیمه ییزو متحدینو اندېښنې او د پراخې شخړې خطر دی تر ټولو هڅونکې پایله به په یوه بې ثباته سیمه کې د شخړې د اورېدو احتمال وي په لنډه توګه د ایران وړاندې د ټرمپ نوي ګواښونه چې د تسلیمېدو یا برید طریقې په توګه کار جوړ شوي دي یوه محاسبه شوې پالیسي نه ده بلکې د بې ثباتۍ د زیاتوالي یو عامل کیدلی شي د متقابل ګواښونو د یوې دورې په رامنځته کولو د ډیپلوماسۍ دروازې تړلو او د امریکا د خپلو متحدینو په ویرولو سره د بیانونو سیمه د لوی بحران په څنډه کې اچولې ده تاریخ ښودلی چې په داسې توده فضا کې د پروسی کنټرول د لوبغاړو له لاسونو څخه وتلی شي او دا اټکل وړ پلو لابل کېدلی هم شي پښتنه دا چې ولې هغه هیوادونه چې د 10,000 فلسطینیانو یې شهیدان کړي دي ورته غږ نه کېږي لا یو هم مالي او نظامي ملاتړ کېږي خو ایران چې غواړي خپل مشروع قانوني او سولیز اټومي او نظامي فعالیت پیل کړي امریکایي د تحریمونو ترڅنګ په نظامی بریدونو ګواخي دغه د ټرمپ د لیونتوب ګواخونو پر مهال د سیمه هیوادونو ته څه پکار دی په همدې خبرونه کې پر همدغه پښتنو بحث لرو چې موږ ملمانه بورته ځوابونه راکړي خو دا مهال یو لنډه د ملرو
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ قدرمنو دوستانو تاسو هر ورځ زموږ د مازدګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبریدلی شئ
د تهران ریډیو درنو اوردونکو یو ځل بیا مخراغلا ستاسو هندار خبرونه اوري چې ایران د امریکا غوښونو پالو ته مو ځانګړي کړي خبرونه کې را سره لیکوال او ژورنالیس هغلی باز محمد شینواری او د سیمې د مسایلو کارپو هغلی مسعود حقمل میلمانه دي تاسو خپل دوړو میلمنو ته خراغلا سوایم بس له حقمل څخه پیل کوو هغلی حقمل د امریکا له خوا په ایران غوښونو ته په کوم نظر ګوري ولی هغه هیواد چې 10,000 فلسطینیان شهیدان کړل غږ ورتنه کیږي لای هم مالی او نظامی ملاتړ کوي کیږي، خو ایران چې غواړي خپل سولیز او مشروع اټومي فعالیت او نظامی تجهیزات پیوړی کړي، امریکا د تحریمونو ترڅنګ په نظامی بریدونو هم ګواخي.
ډیره زیاته مننه، خو ګرانه چې خوشاله اوسې. امریکا لخوا په ایران ګواښونو ته زما نظر دا دی چې اول خو ایران باندې هیڅکله زه په دې باوري یم چې امریکا بیا د حملې جرأت نشي کولی، ځکه چې ایران یو ځل امریکا ته او د اسرائیلو ته ښه کلک ځواب ورکړی دی. امریکا اوس ډارېږي چې که چېرته دوی په ایران باندې مستقیم برید وکړي د هغو هیوادونو کې چې د امریکا فوجي اډی دي، هغه به د ایران تر مستقیم برید لاندې راشي، او دارنګه د سیمې هیوادونه هم امریکا نه پرېږدي چې په ایران د بیا ځل لپاره حمله وکړي. همدغه نن ما واورېدل چې د قطر لومړی وزیر ایران ته تللی دی، او زه مطمئن یم چې په همدغه موضوعاتو باندې به بحث کوي چې دوی د امریکا سره یو جوړ آمد وکړي. خو بهرحال دغه ډول ګواښونه او د امریکا هغه متکبرانه عمل چې د هغو هیوادونو چې د چین او روسیې سره نږدې پالي د دوی مخالفت کوي، نو دا زما په نظر باندې یو طرفه عمل دی. او امریکا اوس داسې یو حالت ته رسېدلې ده چې ټرمپ به امریکا د ټولې نړۍ نمنځوي کی، او ټولې نړۍ سره به د امریکا مناسبات او هغه قراردادونه چې نړیوال قراردادونه دي او د نړۍ د امنیت لپاره مهم و، د هغې نه مطلق ډول باندې امریکا ووځي. بله موضوع دا ده چې ایران او هر هیواد کولی شي د ځان د امنیت د ټینګښت او د امنیت ساتنې لپاره اټومي وسلې ولري، او ایران زما په نظر باندې ډېر زیات مهم ده چې باید د نړۍ د ابر قدرتونو په وړاندې او بیا په اسلامي هیوادونو کې د داسې یو اسلامي هیواد چې اوس ته نه د امریکا سترګې سوځېږي، دا د دوی مسلم حق دی چې دوی باید اټومي وسلو ته لاسرسی ولري. که چېرته دغه عمل د ایران امریکا مخالف د قوانینو ګڼي، یا هم دغه توافقاتو مخالف ګڼي چې د نړۍ د اصولو مخالف دی، نو امریکا هم په همدغسې مواردو کې ډېر کله ځان د نړۍ د اصولو قوانینو وباسي، یا مستقیم په هغو هیوادونو باندې چې د نړۍ متحد هیوادونه یې اجازه نه ورکوي بریدونه کوي، لکه یو بیلګه ایران. بل دا چې د فلسطیني وګړو سره د دوی هغه ظلم او زیاتی چې د اسرائیل لخوا تقریبا 9000 فلسطینیان شهیدان شول، د امریکا لخوا هیڅکله د اسرائیلو په وړاندې کوم منفی عکس العمل ونه خود، او یا اسرائیل دې ته مجبور نه کړل چې دوی دې فلسطینی وګړو باندې خپل بریدونه ودرې. خو امریکا یوازې خپلې سیاسي ګټې لټي، او زه مطمئن یم که دا ډول یوازې د ځان په فکر کې اوسي، نو دوی به د ځان لپاره هم ډېر لوی خطرونه په راتلونکي کې پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه هغلی مسعود حقمل. شینواره صاحب، د امریکا لخوا په ایران ګواښونو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ولې اسرائیل چې 3000 زیات فلسطینیان شهیدان کړل، ماشومان او مېرمنې هم پکې وي، لای هم امریکا مالي او نظامي ملاتړ کوي، خو ایران چې غواړي سولهیز اټومي فعالیت پیاوړی کړي او نظامی فعالیت ترسره کړي، امریکا یې د تحریمونو ترڅنګ په نظامی بریدونو هم ګواښي؟
امریکا په سیمه کې د اوږدمهاله پلانونو په لرلو سره تقریبا له 500 کلونو راهیسې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه باندې بوخته ده. له هغه وخته چې اسرائیل صهیونیستي رژیم د لومړي ځل لپاره احیا شو په منطقه کې، او لومړی خپل کوربه له خپله کور وشاړه وی واژه، او مهاجر کېدو ته یې مجبوره کړ، دغه لړۍ تقریبا له بده بخته شاوخوا له 500 کلونو روانه ده. او دا اسرائیل نه یوازې په یوازې ځان، بلکې د امریکا په مستقیمه همکاري، هم په اقتصادي همکاري، هم په سیاسي نفوذ او هم په نظامي رخشې ډیره قوي ده په نړۍ کې د اسرائیل دغه چاره مخ ته روانه ده. خو د دې تر څنګ تاسو ته بهتره معلومه ده چې امریکا ځینې هغه حکومتونه چې هغوی خپلواکه وو او د خپلو خلکو لپاره د منلو وړ وو، د هغوی د پرځولو لپاره په هغوی باندې په مستقیمه توګه هم بریدونه کړي دي، لکه په عراق کې د صدام حسین حکومت چې خپله عراقیانو ته د منلو وړ وو. عراقیان هلته په هغه وخت کې په باوقاره توګه ژوند کاوه. عراقیانو په هغه وخت کې په نړۍ کې په هسکو سترګو تګ را تګ او تجارتونه او سیاحتونه لرل. متاسفانه چې کله امریکا په مستقیمه توګه باندې هلته داخله شوه، له هغې وروسته بیا عراق هغه وقار ونه لرل کوم چې د امریکا له حضور لاندې لرل. دغه ډول لیبیا هلته قذافي په خپلو څو لاسپوڅو باندې وژل. هغه لیبیایي حکومت چې لیبیایانو ته یې په وړې توګه صحیح خدمات، برېښنا په بشپړه توګه وړیا او دغه ډول نور عامه خدمات چې په نړۍ کې بېمثاله وو، د لیبیایانو نه واخیسته او نن لیبیایان بې وقاره ژوند لري. تاسې وګورئ چې په یمن کې د همدې حوثي ډلو چې ایران یې تر شا وو او بل طرف خلیج عرب هیوادونه وو، څو کاله سره مخامخ وجنګول. اول ته هغه هدفونو ته نږدې شو امریکا چې له کلونو راهیسې یې لرله. نو پر ایران باندې لسیزو را په دې خوا د امریکا بندیزونه، د امریکا تهدیدونه او ګواښونه شته، او کله دغه تهدیدونه د مخامخ کلتیا تر کچې لوړ شي او کله بیرته د مذاکراتو تر میزه وروګرځي. خو دا ځل دغه ترینګلتیا داسې ښکاري چې ایران تر زیات نظامی نفوذ لاندې راولي، او هغه غوښتنې او هغه ګټې چې په ایران کې اوس امریکا نه لري، اسرائیل نه لري، او یا ورته ګواښتې او سترګې ترې سوځي، د هغې د دفې دپاره او د هغو ګټو لاسته راوړلو لپاره د خپلو هغو شورشیانو چې په ایران کې یې مظاهره چن بلل کېږي او د خپلو حقونو دپاره ظاهرا مظاهرې لري، د هغوی په توسط او دغه ډول خپل نظامي حضور او شاوخوا ته د خپلو نظامي بیړیو او جنګي وسایلو د زیرګرځه کېدو په باندې ایران خپل تاثیر لاندې راولي.
ډیره زیاته مننه هغه لای باز محمد شینواره چې ځواب مو راکړ. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. د تهران رادیو تر نورتون خو یو ځل بیا هم خرغلاس خبرونه ته دوام ورکوو. حقمل صاحب، ټرمپ چې په وروستیو کې د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونه، اشخاص، قشرونه او نور ګواښي، د ایران پر ضد د ګواښ پر مهال د سیمې هیوادونو په ځنګل ډول افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق او نور ته څه پکار دي، او دغه چاره هغوی ته کوم پیغام لري؟
نو د نړۍ هیوادونو ته اوس پکار ده چې د ایران اسلامی جمهوریت سره په څنګ کې ودرېږي. کنن ایران باندې حمله کیږي یا هم د ایران حکومت کوخل کیږي، سبب دوی امریکا متحده ایالات چې ځان اوس د نړۍ ابر قدرت ګڼي او د نړۍ د ټولو اصولو او قوانینو او تړونونو ځان وباسي، نو دوی به په ټول نړۍ کې هغه هیوادونه چې د امریکا د ګټو خلاف عمل کوي یا د امریکا د ګټو سره ملګرتیا نه کوي، دوی به پرې حمله کوي. او لکه څنګه چې د وینزویلا ولسمشر په توره شپه باندې د وینزویلا نه راپورته کړ، همداسې به د نړۍ مشران ګواښل کیږي او راپورته کیږي به او د امریکا شخصي زندانونو او محبسونو ته وځي. زما نظر دا ده چې په دغسې موضوعاتو کې باید د نړۍ هیوادونه په ځانګړې توګه افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق او دارنګه روسیا او چین باید همغږي وي، یو ډول پیغام باید ورکړي او د امریکا په وړاندې باید د دوی عمل یو ډول وي او خپلې ګټې چې د دوی د هیوادونو مربوط کیږي باید حفظ وساتل شي.
د سیمې د مسایلو کارپوه هغه لای مسعود حقمل چې بحث ته راغلی اوس مو پوښتنې مو ځواب کړي کورمه ودان شینوار صاحب، ټرمپ چې په وروستیو کې د نړۍ بیلابیل هیوادونه تهدید کړل، اشخاص تهدید کړل، قشرونه بیلابیل تهدید کړل، اوس د ایران پر ضد ګواښونه کوي، په دغسې حالاتو کې د سیمې هیوادونو په خاص ډول ګاونډیو هیوادونو ته څه پکار دي چې دوی څه ډول ودرېږي او دغه ډول ګواښونه د سیمې هیوادونو ته خاص ډول په سیمه کې د امریکا متحده هیوادونو ته کوم پیغام لري؟
متاسفانه چې ټرمپ نه وځي، هیوادونه اشخاص او یا قشرونه ګواښي، بلکې ټرمپ په دغو کړنو سره نړیوال قوانین هم نقص کړي دي. ملګري ملتونه هم تش په نوم پیژني او هغوی ته د نه د پابند څه چې زړه وړي په یو اړخیزه توګه د یوه زورور په توګه باندې ترسره کوي. مخکې هم موږ یادونه وکړه چې په منطقه کې ځینې هیوادونه او ځینې حکومتونه چې دته د منلو وړ نه وو، ولو که خپلو خلکو ته ډېر ګټور وو، په نړۍ کې د هغوی حکومتونو د ثبات له کبله ډېره ارامتیا وه په خاصه توګه په منطقه کې، خو بیا هم دوی له منځه یوړل. نو د سیمې هیوادونو ته یووالی له پخوا ډېر ضرور و، خو له بده مرغه همدغه سیمې هیوادونه دي چې کله امریکا پر کوم هیواد پوځي تیری کړه یا له اقتصادي بندیزونو سره هغه هیواد تر سیاسي نفوذ لاندې راولي، همدغه د سیمې هیوادونه ورسره لاس یو کوي او د امریکا حمایت او ملاتړ کوي. کله چې پر افغانستان باندې امریکایانو تیری کړ، پاکستان له لرې افغانستان اشغال کړ، همداراز نور ورته مثالونه هم موږ لرو. خو تر ټولو بهتره خبره د سیمې د ثبات او ټیکاو لپاره دا ده چې دغه هیوادونه په خپلواک توګه باندې فیصلې ولري. دغه هیوادونه د غرب تر تاثیر لاندې نه، دغه هیوادونه د ګاونډیتوب اصولو ته پابند اوسي او د دغه اصولو په رڼا کې د ګاونډیو هیوادونو باندې د نورو لویو قدرتونو د تجاوز پر وخت که دفع نشي کړی، اقلن بې پرې او بې طرفه پاتې شي. نو زما په نظر باندې همدغه به په اوس وخت کې یوازینۍ لارې چې هم ښه ګاونډیتوب ولري دغه هیوادونه او هم د لویو قدرتونو د لاس الې جوړې نشي او هم دغه هیوادونه په تدریجي توګه باندې د امریکا او د غرب له اثارت خلاص شي او پر خپلو خپو ودرېږي او خپلو خلکو او سیمې او هیوادونو ته یو ثبات راولي.
هغه لای باز محمد شینوار دا چې باستر اغله یو زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. نړۍ مننه. د تهران د ډیټر نورتون کول خپل دواړو میلمنو او ساسل ملکه نړۍ مننه کوم. اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زموږ ټولنیز رسنۍ هم تعقیبولی شئ په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټیلیګرام او نور پاڼو کې. زموږ آدرس ایران رادیو پی ایس ته کولی شئ، هلته مو تعقیب کړئ. پالنه سپارم، رب مو مل.